د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبره کوو چې په افغانستان کې شاړې مځکه څنګه په سمسورو او کرنیزو مځکو اړول کېدای شي. هغه کسان چې تجربه لري خپل تجربه در سره شریکوي او مسلکي کسان خپل سپارښتنې درته لري. افغانستان پراخې کرنیز مځکې لري چې د افغان بزګرانو د کمزوري اقتصاد سربیره د امکاناتو او وسایلو د نشټوالي له کبله ګڼې مځکې هم د اوسم شاړې پرتې دي. د کرنې ځینې کتونکي په دې باور دي که چیرې د افغانستان دغه شاړې مځکې د حکومت لخوا ورغول سي نو دا هیواد به ډیر ژر د کرنیزو حاصلاتو له اړخه پر ځان بسیا سي. د نروې د کډوالۍ شورا په تیر خزان کې ویلي و چې په داسل کې چې د اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. جاپان وکاله مخکې ویلي وو په ننګرهار کې به د ګمبیري خړه دښته او په ځینو نورو سیمو کې غیر زراعتي مځکې سمسوري کړي او هوډ یې کړی چې شپږ داسې نورې پروژې به هم عملي کوي. د ژوند رنګونو په همدې پروګرام کې د ګمبیري دښتې د یوه سمسورونکي تجربه هم درسره شریکوو. جاپان ویلی و چې هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه 5.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډیری پیسې پر اقتصادي برخو باندې لګیدلې او هوډ لري چې په دې برخو کې خپلې مرستې جاری وساتي. افغانستان په 2023 لدې کال کې اعلان کړی و چې د یوه کال په موده کې نږدې 2 لک هکټار مځکه کرنیزه سوې چې د 2023 لدې کال پرتله له 15.6 سلنې ډیر زیاتوالی شي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت ویلي و چې لامل یې دا دی چې زرګونه جریبه په شاړې مځکې خصوصي سکتور ته ورکول سوي او دغه راز په تیر 1.5 کال کې له غصب څخه راګرځول سوي مځکې هم تر ډیره کرل سوي وي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو دی چې د کرنې او مالداري وزارت د شمیرو له مخې په 1400 لومړي لمریز کال کې د سیلابونو راوتلو له کبله په ټولیزه توګه په بیلابیلو ولایتونو کې 8.4 هکټاره کرنیز مځکه چې پر 9.69 هکټاره یې غنم کرل سوي وو ویجاړه سوې ده. سږ کال هم د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه د طوفانونو، سیلابونو او درنو اورښتونو له کبله زیانمنه سوه چې خلکو ته یې مرګ ژوبله وړوله او کرنیزې مځکې ویجاړه کړې. د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانی دی د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړي، دغه راز حاجي محب الله چې د کابل په سروبي کې ګڼې شاړې مځکې د ده په مرسته سمسوري سوي دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی عزیزي، تاسو ته راځو، شاړه مځکه کوم ډول مځکې ته ویل کیږي؟
شاړې ځمکې لکه هغه ځمکې دي چې لکه موجوده حالت کې فعلا د کار وړ نه دي، خو که چیرې هغه امکانات ورته برابر شي دغه ځمکې د کار لاندې راتلی شي. مثلا دا دشتي ځمکې دي، ځینې تپي دي، لکه دغه کټګوري ځمکې په شاړو ځمکو کې حسابېږي.
ډېره مننه ښاغلی احمدزی. تاسو په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې په سمسورولو کې مهم نقش لوبولی، دا هر څه مو څنګه پیل کړل او تر اوسه څه لاسته راوړنه لرئ؟
خوشحاله په دې یم چې زه د کویت هیواد کې اوسېږم او ما خپله سرمایه ګذاري په د ګمبیري په دښته کې وکړه. نو دا ما هر څه چې دا د ناکامرا الله دې وبخي، نو دغه نه دا زده کړه او دغه ځکه چې هغه خارجي هیواد وګړی و په دې هیواد کې افغانان لپاره د دښتې آبادولې، نو ماتم دا احساس وشو چې زم په دې دښته کې آبادي وکړم او الحمدلله تر اوسه پورې مونږ تر 1 لک پورې د سترسو بوټي کرلي دي او په کامیابۍ سره نتیجې ته رسېدلي.
بله احمد زید صاحب، دغه حاصلات چې تاسو راټولوي په افغانستان کې مناسب بازار ورته لري که فکر کوي چې اوس هم په مارکیټ موندنه کې ستونزې موجود دي؟
تر اوسه پورې خو زمونږ هغه سټارټ اخیسته ده، مونږ هغه ابتدایي کوم هغه کارونه چې کړي دي هغه بوټي واړه دي، خو مونږ چې کوم د تجارانو سره او د افغانستان د سترسو بازار چې څومره مطالعه کړی ده، نو دغه د لغمان او د ننګرهار ولایتونه 40% هم د افغانستان سترس نسی پوره کولای او اکثره چې دي په دغه دوه ولایتونو کې د سترس بټی کیږي او نتیجه یې خبر کړی ده. نو امید لرم چې ان شاء الله تعالی دغه نتیجه ورکړي او بازار امکان ډیر زیات لري چې بازار او مارکیټ ورته پیدا کړو.
ډیر مننه. شغلی سیدی، افغانستان کې ولې لا هم شاړې دشتې سمسوري یا هم کرنیزې سوي نه دي؟
د دې خو لکه زیاتې لتونې دي. یو د هغه لتون پرته په افغانستان په داخل کې بندونو جوړول یا د کانالونو د سیستمونو نه جوړېدل دي تر اوسه پورې. لکه کوم کانالونه چې جوړ هم دي، موږ تاسو ته ګورو، دا د دېرش څلوېښت یا پنځوس کالو پخوا هغه کانالونه دي چې تر اوسه پورې هم ځینې ځمکې اوبه کوي. خو لکه لویو دشتو ته، لویو ځمکو ته تر اوسه پورې داسې کانالونه نه دي جوړ شوي. یو کانال چې اوس کار پرې روان دی، د خوشتېپې کانال دی چې خلک ورته ډېر امیدواره دي، د هغې په واسطه به زیاتې شاړې ځمکې آبادې شي. خو دې ته ورته لکه نورې ډېرې زیاتې موږ دشتې لرو او ډېرو منطقو کې نور داسې امکانات شته چې هغې باندې اوبه راسپرې شي او یا د اوبو سیستمونه ورته جوړ شي تر څو د دغه ځمکو نه استفاده وشي. او د هغې نه علاوه لکه اوس کچېرې موږ تاسې وګورو، تاسې په ابتدا کې وویل چې ډېرې ځمکې د 2021 کال نه راپدې خواته خصوصي سکتور ته په لاس ورکړل شوي دي او دوی دغه شاړې ځمکې آبادې کړي دي. نو یو بل علت یې نامني وه، لکه په تېرو څو لسیزو کې ځکه اکثره دغه شاړې ځمکې چې دي دا په لرو ساحو کې دي او هغه ساحې اکثره نام نه وي. اوس چې امنیت ده او خلکو ته دغه ځمکې په لاس ورغلي دي، خلک په شخصي امکاناتو باندې هم کوشش کوي چې په هغې باندې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ځمکو نه استفاده وکړي. خو لکه په آینده کې دې ته پر حکومتونه به ډېر زیات متوجه تر څو د اوبو یا د کانالونو سیستمونه جوړ کړي تر څو دغه غټې دشتې او دغه غټې ځمکې د اوبو لاندې شي او خلک ترنه استفاده وکړي او افغانستان د خوراکي توکو کم از کم یا د اولیه کوم خوراکي توکي چې دي د نه خود کفا شي. د کمنګو سم اکثره د افغانستان خوراکي توکي چې دي دا راوړيږي، ډیر کم تولید یا 50% تولیدات زموږ خپل دي، هغه نه باقي ټول موږ واردات لرو. کدا غنم دي، کوریجی دي، کلوبیا ده، کزنی میوجات او سبزیجات دي. او په دې کې موږ څنګه لرو؟ لکه تر اوسه پورې موږ په اکثره د دې کې خود کفا نه یو. نو دلته موږ ضرورت لرو چې زمونږ باقي شاړې کومې دشتې از موږ چې دي دم د اوبو لاندې شي او د زراعت لپاره د دې نه استفاده وشي.
ډیر مننه. تخنیکی همکار هڅه کوي چې له حاجی محب الله سره چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې غنی شاړې مځکې سمسوري کړي تماس ټینګ کې، خو تر اوسه پورې ټلیفوني ځواب نه وای. دغه راز له شاغلي حمید هلمندي سره هم زموږ هڅو نتیجه نه ورکړې چې په خبرونه کې را سره وي. یو اوریدونکي ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسی، مهرباني وکړي ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
محترم زموږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه دا ده چې موږ د بادغیس الکوی سړک ډیر خراب دی، ډیر مشکلات دي. زموږ مریض تر شپخانی پورې نسی رسیدلای، موږ شپخانی نه لرو، د اوبو سره ډیر مشکل او اوبه نه لرو، اوبه مو تربی دي. موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې موږ سړک ته جوړ کی، موږ ته دی پاملرنه وکي، موږ ته دی خدمت وکي.
په کوم ولسوالۍ کې اوبه تربی دي؟
غورما چولسوالۍ کې اوبه تربی دي. نو جرونه دی په دوکې و بنسته د ډیر ډیر زی څخه موږ و براوړو.
او تاسو خپل کرنه څنګه کوي؟ اتمن التباغونه یا هم کرنیزم ځکه هم لري.
نو زمور دا چې دی یا سیلابي دی یا داسې په باران باندې زمور کښتونه کیږي، دا څو کال کیږي زمور کښتونه اصل ته ورسیږي، بارانونه نه باندې کیږي، هغه د بینه ولارس.
ډیر مننه اوریدونکو یو له بادغیس نه. ورسته به د پروګرام ملمنو پر دې موضوع کې غوښتل خبري وکړي، دوی ته به وخت ورکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. په افغانستان کې د کرنې په برخه کې پر تجربه خبري کوو.
السلام علیکم ورحمت
الله وبرکاته. وعلیکم السلام مهرباني.
زه چې په محمد زابل ولایت شمولګو سره دی ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کې.
باز محمد صاحب، شمولزو ولسوالی کې تاسو شاړیم ځکه لري که فکر کوي چې شاړیم ځکه په سمسوروم ځکو د بد دو په حال کې دي؟
شاړیم ځکه دلته زموږ په ولسوالی کې خو شاړیم ځکه وسپیلال سخت ډیر سوی په دغه وجه باندې ډیر سوی چې دا وچکلې سوی په خو خپل له درو دوسه بیلې راوښتي وي په دا بیلو باندې به آباد وو او به په رودو کې به دې نو وس رودونه وچ بو بیلی وچ سپ وس چل چا برمی ویلی پا برمه باندې یو لژری بنده کای پنده لژری بنده کنای تشل جری بنده کا باد کړي نورنده کی خدغه شاری پرتی دی کم کاریزونه چې وو هغه وچ بو مودلته توسه پر نه د دولت څخه خاصه نه د مشتاق له خاصه چې بندونه جوړ شوی دي توبې کی ذخیره چې یا کاریزو ته پیدا ورکی یا بیلو ته پیدا ورکی نو په خوا د زمر په منځ کې بیلی وی کاریزونه وو نو وسه نهسته بارانونه نهسته وچو بده خلکو چې څنګه درخت وی هغه وچ سی نو دلته چې د ډیر خلک له خاصې سره مخامخ دي څنګه کې ډیر دي او اصل نه ست اصل خو بو باندې کیږي نو چې وبنه یې اصل به پچې باندې وسی
نو دا خلک ګالته گزارت څنګه کوي یعنی ځینې کسان مجبور سوي دي چې نور زینو ته کډه وکړي کو اوس دا خلک هم د غستونز سره سره الته ژوند ته ادامه ورکوي
یا خلک نه دي کډه سوي خلک زموږ له ولسوالۍ څخه شکر الحمدلله نه دي کډه سوي خو دا خبر می شروع دي بس دوی ان شو به پیدا کړي یو ان شو به پیدا کړي هغه پر 100 متر پر 1.5 متر باندې او به پیدا شي بلکې دلته د ازمش کمه د سرحد علاقه څخه د زنجیر منځکا دا و به مست خوځې به پر 200 متر باندې خوځې و به اوس چې برمیک شته چې و به ترخیس بیا هغه و به پرندکه باندې ولګي هغه د کته کتور شنه وایي نه باخ کی نه غنم کی نه بل فصل کی و خلک د مشکلات سره مخامخ کی کړه سې شکر الحمدلله نه دی به یو بل خاطر نو خو بس ورته پراته دي خو آرام سوي کی به شهر تر کوم خو بل څه خار زای تلمر ول به جار زای کار دار زای دغه مشکل د پټول افغانستان کې
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو په دې هله چې د دغه ستونزو د حل لپاره اقدامات وسی یو بل اوریدونکو هم پلان کړی مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو تماس رخصوي
السلام علیکم کا استاذ مننه ټول اوریدونکو ته مې کیږي احترامات لرم
وعلیکم السلام مخکنه اوریدونکو هم له زابل او تو حساب ستاسو وضعیت څه دی په کوم ولسوالۍ کې سوال ته د شاورم زکو د غرض د سمسورم زکو په اړه معلومات راکړي
زه د زابل ولایت د شاجوی پولیسوالۍ کې څه د کلات د مرکز خو پر ختیځ لوري په شپږ شپږ کیلومتره کې موقعیت لري کابل کندهار په لوی لار کې نو موږ دا له تهم گزاره کوو او پرغنداو کې هم کوو نو رښتیا هم زموږ د شاجوی ډیر شینځ کې دي او ډیر ښه ساتي او به دي خو البته د اوبو سطحې کال پر کال باندې 3 متر 2 متر تر 2 متر پورې کښته ځي نو اکثره برمی زیاده زور څاګان پر 100 متر پر 10 متر باندې ولاړې دي نو موږ په سرای کې اوس په حالت خوراک اوبه یو انچ راکړو نو دا پر 100 متر باندې موږ برمه وهلې ده نو کښت زراعت د شاجوی د ولسوالۍ مهم کښت کشمش زردالو مطلب زیره غنم نو داسې بادام دا یې هغه مهمې میوې دي او د ارغنداب کې اوس الحمدلله نوی دا درې څلور کاله کېږي چې انځر پرمخ تللی دي انځر یو ډېر ښه درخته ده او ډېر ښه میوه ورکوي او په ټولو میوجاتو کې چې ترت او ښه قیمت لري هغه د انځرو میوه ده نو په ارغنداب کې ډېر ښه انځر کېږي او انځر خرڅیږي او ارغنداو یو غټ پراخ رود لري د اوبې ټولې رودبار دي دا رود تللی ده د دالې په ډم باندې ګډیږي نو له ناور له سیمې د غزني څخه نقل شوی ده نو دلته هم بادام او مطلب کښتې د غسې غنم او زردالو او داسې شان کېږي نو دا ډېر ښه کښت ورکوي خو البته دلته زموږ دښتې دي دا تقریبا نیوی پیسه د وسم سوری سوی دی د سولر انرژي لاري ټول دښتې وس تقریبا تک شنی دی زموږ د زابل ولایت په کلات په شمال لویدیځ کې یو سیمه ده سیداد و مکی دښتو ته وایي دا ډېره پراخه دښته وه اوس چې ورشې ده ټوله سمسوره ده ټول باغیات دي باغونه دي نو دا اوبه له دې وجهې څخه ځکه چې د اوبو تولید د غونه نه ده لکه مصرف چې زیات ده خو بیا هم په هر حال باغونه ډېر فعال دي او ډېر سمسور دي نو لکه څنګه چې عجیب ازنامت صاحب د شمنزو د خپلې ولسوالۍ انځور درکوي هغه خوا د در کوي. نور موږ د میزان ولسوالي د تغر ولسوالي د مطلب شاد سپا ولسوالي دا هم انار هم لري او انځر هم لري. خو البته اوبه ټولې د قمیدو په درشل کې دي، ځکه چې زموږ د ترنک رود پخوا زموږ غټې غټې ویالې وي، یعنې د شاجو ویاله یو غټه ویاله وه تر د ډېر هکټاره ځمکه خړوبېده. دا مطلق ډول وچه شوه، حتی د ترنک رود په کلي توګه وچه ده، په یو وسو په سیلاب کې کله راشي نو کاریزونه وچ دي تقریبا په ټول زموږ په ولسوالي کې که یو لس کاریزه چیرې اوبه درلودې. دا ټول وچ شو د څه سبب وچ شو؟ له دې سببه چې دغه برمې یا سولر انرژي زیاتې شوې. اوس بیا په دې تخنیک نور پر مخ ولاړی، په غرو کې دا پیچې برمې دي، یعنې په پیچ باندې ځي. دا تقریبا په څو ساعتو کې سل متره ځکه غاره یې، نو د دغه انچونه هم پراخ دي، دا بیا ډېرې زیاتې اوبه کوي. اوس د خلکو ودې ته مخه کړې ده چې دغه پیچې برمې وي په ځمکه کې، نو دا هم اوبه راکاږي. نو په ټوله کې تر ډېره حده زموږ کښتو زراعت پر مخ تللی ده، او خو البته مېوې هم هېڅ نرخ نه لري. نو دا زموږ په داخر کې دا پیام ده د اسلامي امارت د تجارت وزارت ته، چې زموږ د شاجوی زموږ د زابل مېوې لکه کشمش وڅکې مثلا بادام زیره دا ټول شیان پر نیم قیمت باندې ولاړ دي. نو خدای دې وکړي چې د یو آزاد بازار ورته پیدا کړي، یا د هوایي دهلیز له لارې د زموږ میوجات خارج ته صادر
کړي. ډیره مننه د ازادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام په ژوندۍ بڼه اوري. بل اوریدونکو ته هم ورزو، بیا ورزو د پروګرام میلمنو ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو ته تماس رخصوي.
محترم د بادغیس ولایت د غرماشت ولسوالۍ میډیکن ولې محترم زمر د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه چې زمر سړک حل کوي، سړک درته پوښ کې مریض متری ځای پورې نه رسي.
اول ته د زراعت په اړه کراته وایست چې زراعت په څه وضعیت کې دی، وچکالو یو کوم تاثیر کړی، د اوبو سطح ټیټه ده، جګه ده څنګه ده؟
یاره محترم وچکالی ډیر تاثیر کړی، وچکالی دون تاثیر کړی چې وخت د کشتو راسي، وخت د اثر لاسي وری ودریږي، بل او بن لرو په سیلاب باندې، هغه سیلابونه مرا باندې ورکسي، بل هم کشتونه ټول دغه خراب پالسي، بل د درې څلور کال داسي وچکالی را باندې راسي.
ډیر مننه. مخ کې هم یو اوریدونکو له بادغیس نه زنګ وهلی وو، شغلی سیدی دا اوریدونکو نظریات هم تاسو ووریدل، چا د نوتورو اوبو په اړه شکایتونه کول، چا د اوبو د سطحې د ټیټېدو په اړه، چا هم د مارکیټ د نشټوالي په اړه شکایتونه درلودل، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
مختلف مشکلات چې دوی وړاندې کړل، خو یو ورور اشاره دې ته وکړه چې برمی زیاتې شوې دي، او چاده رودونو د کمیدو علت برمی و خود کنه، چې برمی خلک وهي او رودونه ورسره کم شوي. خو په رودونو کې چې کومه اوبه راځي، دغه منبع چې دغه معلومه وي، اوس کوم مشکلات چې دي هغه لکه طبیعي بارانونو کم وخت یا د واورو کم ورېدل، او دې سره د ځنګلونو یا نشتواله یا کمیدل یا ځنګلونو وهل یا قطع کول، نو دا هغه څه دي چې زبنګ په رودونو کې چې کومې اوبه مخکې راتلي هغه تاثیر کړی دی، هغه کمیږي. او د ځمکې لاندې کومې اوبه چې دي هغه هم بېرته په همدې منابعو پورې تړلي دي، چې واورې ځنګلي د بارانو اندازه زیاته وي، نو په هغه کال به آبادي او هم به په رودونو کې اوبه راځي، هم به د ځمکې لاندې اوبه زیاته وي. خو یو څه ده چې بدې ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې کوم ځایونو کې چې برمې وهل کېږي او د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي، په دې باندې فصلونه کرل کېږي، اکثره خلک اوس هم دا اوبه داسې استعمالوي لکه مخکې به چې د رود اوبه استعمالولې. او دلته ضرورت ډېر دا ده چې دوی لکه د تخنیک او ټکنالوژي نه استفاده وکړي، او د اوبو په کم لګښت او په کم مصرف باندې دوی زیات ځمکې آبادې کړي. یو د هغې نه دغه د اوبو د سپما کومه ټکنالوژي چې د څاڅکو بخار سیستم دی یا باراني بخار سیستم دی، یعنې که څوک داسې فصلونه کوي چې هغه ګڼي یا غلجات وي، مثلا غنم، جوار او داسې نور فصلونه کوي، دوی کولی شي چې دا په باراني بخار سیستم باندې تقریبا تر 50% پورې اوبه دوی کولی شي چې سپما کړي، او هم به حاصلات تقریبا تر 25-30% به د دوی حاصلات ور راځي. او کچېرې دوی مثلا باغونه کوي لکه دوی ورته اشاره وکړه چې د انځرو باغونه دي، د انارو باغونه دي، په هغې منطقه کې یا د بادامو دي، نو هغې دپاره دوی کولی شي چې د تاسکو بخار سیستم نه استفاده وکړي. نو په دې سره به دوی شاخوا 70% پورې اوبه سپما کولی شي. که چېرې په ساده الفاظو کې ووایو، که چېرې یو څوک د باراني او بخار سیستم د عصري طریقې نه کار اخلي، که اوس په یوه برمه باندې دوی 10 جریبه اوبه کوي، نو په هغې وخت کې دوی کولی شي چې 40 جریبه ځمکه پرې اوبه کړي. او د تاسکو بخار سیستم باندې چې کوم باغونه اوبه کېږي، که چېرې دوی اوس ساده او بخار دپاره د یوې برمې نه 10 جریبه اوبه کوي، خو که چېرې د تاسکو بخار سیستم دوی نست وي، نو دوی کولی شي چې 10 جریبه ځمکه اوبه کړي. نو که چېرې دغه ټکنالوژي په دې ساحه کې یا منطقه کې عامه شي او ټول خلک ترې استفاده وکړي، نو داسې ویلی شو چې د دې سیمې تقریبا 70% اوبه چې دی موږ سپما کولی شو. دا اوس چې اوبه څومره مخ په کمېدو دي، دغه ورته اشاره وکړه چې حتی هغه خوږې اوبه چې دي ختمې شوي دي، برمې چې ښکته بیایي نو ترخو اوبو ته رسېږي، بیا هغه اوبه نه بیا د څکلو قابل وي او نه فصل ته فایده کوي، یعنې نه فصل په هغې باندې کېږي. نو د دې یو خو مخکې مې اشاره وکړه چې لکه طبیعي مشکلات دي چې وچکالیانې دي، د بارانونو نه شتون دی، د واورو کم ورست دی، او همدارنګه بل دا چې لکه په اکثره ځایونو کې اکثره هیوادونو کې دوی کوشش کوي چې هر مشکل ته هغه خپل ځواب پیدا کړي. نو موږ باید د دې د پته مانی شو چې کېدای شي دغه وچکالیان همداسې دوامدار شي، خو د دې دپاره باید د حل لارې پیدا شي. هغه د سیلابونو اوبه چې راځي یا د بارانونو اوبه چې راځي، هغې دپاره باید مختلفو منطقو کې کوم ځای کې چې امکانات وي هغلته چک ډیمونه جوړ شي، لکه دا اوبه ایسارې شي، اوبه ټولې موږ پرې نه دو چې هغه اوبهیږي او ضایع شي. لکه یو ورور چې دا د ترنک د رود خبره وکړه په زابل ولایت کې، په قلات کې چې کوم رود تیریږي، په دې باندې ښه امکانات شته چې د دې اوبه په ځینو موسمونو کې ډب شي او درول شي، خو دا دغه غواړي لکه مصارف غواړي او دا د اشخاص یا افرادو کار نه، لکه د حکومت په سطحه باید په دې باندې کار وشي، ډیم پرې وتړل شي او بند پرې جوړ شي، تر څو دغه شاوخوا ځمکو کې د اوبو انچارج یا د اوبو سطحه ځینې بېرته راپوره شي. نو دا هغه څه دي چې دې کې ځینې شیان هغه دي چې موږ ترې نه کولی شو استفاده وکړو یا موږ هغه په کار واچوو، او ځینې داسې دي چې طبیعي دي او هغې ته به صبر کوو چې مطلب د واورو ورښتونه یا د بارانو ورښتونه تر څو د ځمکې لاندې اوبه بېرته چار شي. خو یو شی بل دا ده چې دغه د برمو په ذریعه باندې د ځمکې اوبه کېدل لکه دې د خلکو ضرورت دی، دا هم نشو کولی چې سړی داسې سپارښتنه وکړي چې د دې نه وروسته دې څوک مطلب برمې نه وهي او ځمکې دې نه اوبه کوي، ځکه په هغه منطقه کې دا خلک چېرته اوسېږي، کله چې سړی دغه سیمې ته لاړ شي بیا دوی ته معلومات کېږي چې د دې خلکو بله چاره نشته، ځکه دوی مجبور دي چې په دې منطقه کې اوسېږي، دلته پاتې شي او د دې خپلې ځمکې نه استفاده وکړي. ځمکې نه د استفادې کولو دپاره یوازینۍ لار دوی ته همدا پاتې کېږي چې دوی مجبور دي برمه ووهي او دلته اوبه را پیدا کړي. که چېرې مطلب دې لپاره دایمي د حل لاره بیا دا ده چې دوی ته اوبه راتېرې شي، د یو رود په ذریعه باندې، د یو سیند په ذریعه باندې، لکه دې ته یو کانال یا یو بند تړلو په ذریعه باندې ته اوبه را پیدا شي. او د هغې نه علاوه نو دا خلک مجبور دي چې دوی برمې ووهي او دا خپل ځمکې خړ اوبه کړي. هغه څه چې موږ دوی سره کولی شو دا د ټکنالوژي معرفي ده، دې کې باید لکه د دولت د خوا نه حتی د ځینو موسساتو د خوا نه باید د خلکو سره همکاري وشي، تر څو دوی لکه د کم اوبو نه زیاته استفاده وکړي او زیاته ځمکه خپله خړ اوبه کړي.
ډیر مننه ښاغلی سیدی. د کرنې دغه راز د بڼوالۍ د چار متخصص حمید هلمندی هم را سره وصل دی. هلمندی صاحب، تاسو په کندهار او نور ولایتونو کې د پیستو په باغونو یا هم په کرنیزو مځکو د شاړو دشتو په بدلون کې مهم نقش لوبولی، په دې اړه خپلې تجربې را سره شریک کړئ چې تاسو پایل څنګه وکړ.
بالکل بالکل، موږ هم په دې باره کې تقریبا 10 کاله مخکې دا پروګرامونه شروع کړي وو چې څنګه کولای شو چې د مځکی لاندې زیرمو څخه ډیر استفاده ونکو او په لږ استفاده سره وکولای شو چې ډیر باغونه کشیږو. نو موږ د دوه بوده څخه د دوه ایسو څخه موږ پر دې باندې کار شروع کړی. یو دادی چې د بارانو به چې باران وري څنګه په مځکی ذخیره کو، یعنی ارزه زیاته کو، ارزه څنګه زیاتولای شو چې د هر څک د هر باران څنګه ازمې استفاده کولای شو. نو دوی د فار موږ مزکی جوړی کړی دی چې وخت چې باران کیږي مزکی کې وب ساتو مزکه غنی کوو مشبو کوو یا د وبونه چې زیات وخت کولای شي داغه مشبو مزکو څخه استفاده وکړو. لکه موږ کدرته وایم چې دغه تراکتور پراتګ سره اکثر مزکی مخراب کړلې ځکه چې د شل سانتی ورسه یو کلاک پرشم پاکستان افغانستان پاکستان مزکی مخل کړی ده او خلک د دې پرش څخه خبر نه دی دی د شل سانتی لوړ مزکه وې په دوپال باندې فکر کی چې مزکه شاړس ولولې د شل سانتی ورسته یو سخت منطقه ده چې هغه پاتېږي د اوبو د جذب مخنیوي کوي. نو که موږ وکولای شو چې دغه کلاک دغه کلاک منطقه دا نرم کو په چیزل باندې یو غټ تیشونه دي چې د یو متر د غلری پر لري ویو نو موږ کولای شو چې ډیر اوبه په مزکه کې وساتو او د مزکه د اوبو د بیدل مخه ونیسو. لوی تاوان چې موږ ته باران په وخت کې پیښیږي هغه د دې چې مزکه چې اوبه نه جذبوي او د مزکه سر سدي سه اوبه وزي اوبه ته ځي د مزکه هغه شته طبقه هغه سر خیزه طبقه هغه هم وړي نه یوازې چوبه رسېږي بلکې هغه حاصل خیزه منطقه هم رڅخه وړو. نو موږ د ارزې په حساب کې چې څنګه کولای شو چې ارزه زیاته کړو او کم باران رڅخه ډېر استفاده وکړو ډېر اقدامات په مخ کې لرو بیل چکټه مو څخه چکټمونه هم بهترین کار دی. زه دا ورور د نظر سره بالکل موافق یم ولی د شکه مو د مخه فردان مش څه کولای شي هر سړی څه کولای شي هر دیقان څه کولای شي چې و کولای شي چې دوبو په خپل مزکی وبو وساتي. نو هغه یو دغه دیشتم ځکه نرمه کی او د باران په وخت کې د مزکی مشبوهیت لوړ بوزي مزکه مشبو وساتي. تاسو د استرالیا د تجربه څخه کړ انسانان استفاده کولای شي. استرالیان د باران په وبو باندې خپل کشتونه کوي اوغي مزکی هم لیزر لیول کړی دي او هم په زمن کې د مزکی د مشبویات لپاره شرایط برابر کړی دي وخت چې باران کړي جذبیږي او بیږي نه. نو بیا ډیر وخت د مزکی د مشبویات د رطوبات څخه نباتات استفاده کی. بعضی وخت که موږ بعضی خلک وګوریز موږ نیکګانو د چکډمونه جوړول او به راګرځول په هغه چکډمو کې بیا ورسه للمی کښتونه ورسته کول خچکی دوانه مختلف شانې کړل او په هغه مشبویات مزکو باندې به خپل حاصلات مخته بیوله. دا پایسه کې د ارزاس ولا تقاضا موږ څنګه راښته کولای شو لکه مخکې چې ورور د باز ټکنالوژي وشولې ولی زه د ورور سره موافق په دی موافق یم چې بهترین ټکنالوژي دي مګر افغانان بیچارهګان دا یو خاص سرمایه‌ګزاري غواړي او دا سرمایه‌ګزاري د اکثره د خانان په واسه نه ده پوره. خو بیا هم باز انتخاباتونه لرو مخکې د جنسي ټکنالوژي ته ولاړ شو هغه دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې په مزکی مو د اوبو د خواغه نیکو او د دالج اوبو څخه څنګه استفاده وکړو. زموږ مزکی اکثره د وطن مزکی مو د مایکرو ارګانیزمونه نو نه پوهیږي چې پښتو فارسی کې موږ هغه ته څه وایو. دا په مزکو کې اکثره د مابین تللی د وچکالی په خاطر او د غیر مسولانه کیمیاوي سرې د استعمال په واسطه سره د مزکی مو خراب سیږي او نبات په خوا پرزن درسه او ام ام بو ته ضرورت لري اوس په 1500 ورکو سو لکه غنم سو وکول سو چې هغه غنم و خپل دغه حاصلات ته ور او ورسو خپل غنم ورسو. نو زموږ په کندهار کې په فارم کې موږ دغه مایکرو ارګانیزمونه تجربه کړل وخت چې مو ځکه ته د مایکروزمونه ورکړل موږ د اوبو په کې چې پایوافته کې مو بور کولې اوس مو الحمدلله دی په دروفتو ته هغه ځکه ورسول په دروفتو کې هغه ځکه بیا وب نه غواړي. نو موږ حاضر چې خپل تجربه د دوستانو سره حاضر کو ځکه چې دغه مایکرو ارګانیزمونه موجودیت په ځکه کې کوشش کې چې هغه غذایی مواد هم وب نبات ډیر جذب کې وخت چې ډیر جذب کې نو بیا ژر نبات تند نه کی.
خو ښاغلی نذیر احمدزی، ځینو هیوادونو افغانستان کې د شاړو دښتو د زرغونولو او کرنیزې کولو په اړه د مرستو ژمنې کړې وه، لکه جاپان په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې د سمسورولو خبره کړې وه. فکر کوي چې دغه ګمبیري دښته کې چې د زرغونولو هڅې پیل شوي ده، د جاپان په مرسته شوي که ستاسو په څیر نورو کسانو هم په خپل شخصي اقدام سره د هڅه پیل کړي؟
ډېره مننه. زه چې مخکې ما د ناکمرا د مرګ نه وروسته بیا کوم اقدام نه ده شوی په دې ګمبیري ډاکې، نو د هغې نه وروسته ما د خپل ځان سره او د ما ځینې ملګري په کویت هیواد کې چې دي تجاران یې، هغو دغه فیصله وکړه چې راځئ دا زموږ هیواد د سیاسي کشمکش به په افغانستان کې وي، خو موږ به هیواد ته کار کوو او دغه خپله سرمایه چې زموږ د کویت هیواد کې دا یو څه نه څه باید په خپل هیواد کې سرمایه ګذاري وکړو چې آینده نسلونو لپاره د نورو تجارانو لپاره د افغانانو لپاره یو ښه مثال پاتې شي. نو په دې اساس باندې موږ کویت هیواد ته راغلي یو، دغلته د جاپان د جفادي مرګ نه وروسته بیا دلته څه کار نه ده شوی او دغه 8000 جرب ځکه تقریبا نه دی ګمبیري دښته چې دا د شهید سردار داود خان د پلانونو څخه پلان دا و چې هغه یو پروګرام و چې په دې کې زراعتي ځکه جوړه کې او د کونړ اوبه ورته راوچتې کې او د کانال راتیر کې، خو متاسفانه سردار داود خان په حق ورسېد او دغه پروګرامونه داسې پاتې دي په ټپه پاتې دي. اوس امارت اسلامي چې کوم اقدام کړی دغه خصوصي سکتور ته دغه ځکه ورکړي دي، نو ما د 1500 جرب مځکه موږ ته امارت اسلامي را کړې ده چې د 1500 جرب مځکه موږ ټول آباد کړې په موده د یو کال کې، او تر اوسه پورې موږ 100000 بوټي د سترسو او د مالټې چې هغه وزره یو د وزره ودی وزره نه دي، یعنی ساده خبره ده چې سپین مالټې او لال مالټې چې موږ ورته وایو، نو دغه مالټې موږ کرلې دي او ټول نتیجه ورکړې ده. یو 200000 پورې موږ د ملاچی بوټي چې دا وبم زیاته مصرفوي، خو بیا هم د هوا د توپان د مخنیوي په خاطر موږ په دغه سندي او په دغه غیر کومه منطقه چې دغه د استعمال شده منطقې کې موږ کرلې دي. دا چې ما ځکه ولې وکرل دغه، دا په دې اساس چې ما د ناکمرا د کوم ځکه چې کار کړی ده په ګمبیري کې یا د کونړ سیند په غاړه باندې، نو هلته دغه لاچی بوټي کرل شوي دي، خو دې کې یو رقم بوټي دي لاچانو کې چې هغه اوبه ډېره کمه مصرفوي، هغه بوټي موږ دلته تر 200000 پورې دا بوټي اوس ما کرلي دي چې هغه هوا زموږ د مالټو او توپان زموږ مالټو ته نه پرېږدي او دې ته باشکن بوټي وایي، نو ځکه ما دا بوټي وکرل. بله خبره دا ده چې لکه دا ځینې ورونو چې ویلې دي چې دیمونه، ما په خپل سرمایه باندې تقریبا واړه واړه چک ډیمونه تقریبا 10 چک ډیم جوړ کړی چې هغه بارانی وبو په یو کې جمع کوم چې زمونږ د کویانو سرچینې کوي شي او دا وبو موږ نه لاړې نشي سیلابونو کې. د دین علاوه ما چې دا وس د ځینې انجینران ورونو او په کویټ هیواد کې چې کوم د ډراپ سیستم لکه تاسو کې سیستم ورته وای، دغه سیستم ما کویټ کې د کویټ هیواد په صحراو کې لګولې او ټول ښه نتیجه ورکړي، نو دا ډراپ سیستم ما اوس شروع کړی چې ډیره ښه نتیجه ورکړي. نو د 3 انچ اوبو باندې تقریبا موږ 10 جرابه بوټي وس موږ دا وبخار کولای شو، نو داس جرابه چې یو 3 انچ اوبو موږ ته ډیره سما دی وبو سما کیږي، نو ډراپ سیستم سره ډیر کامیاب سیستم ده. او په کویټ هیواد خو هغه 50-60 ډیګري سنتیګریډ پورې هغه هوا رسیږي، خو دلته الحمدلله هوا هم صحیح ده او بل وبوم خوږی دی په دې ځکه، نو د ډراپ سیستم ډیر کامیاب ده. بل دې د دین علاوه موږ چې کوم په کویټ هیواد کې یو رقم بوټي ولید چې هغه ته ججوبر وای، ججوبر یو بوټي ده چې ډیره غټه پیسې کوي چې د جازونو په انجن کې د آیل دینه جوړیږي او بل خوراکي وړي جوړیږي چې هغه دومره قوت لري چې انسان تر دوه ورځو درې ورځو پورې خوراکونه کې نو دایبه هغه موړ وي. نو دا جوجو برچې د امریکا او په اسرائیلو په دغو هیوادونو کې کرل کیږي. نو زمونږ پلان دا ده چې زمونږ یو دوست کویت هیواد دوست هغه غواړي چې دا جوجو بر بوټی موږ را نقل کړو او دا په داسې ریګستاري علاقو کې کیږي لکه کندهار کې دي، دلته لکه دا خپله ګمبیري دشته په دې کې ډېره ښه نتیجه ورکوي. باید موږ داسې شی وکړو چې هغه افغانانو ته او د افغانستان خلکو ته فایده ورسیږي. اوس مونږ په دې نږدې وخت کې مونږ یو ملي پارک هم د شروع کړی چې هغه زمونږ شاوخوا غونډۍ دي. هغه غونډیو کې مونږ د افغانانو لپاره ځکه مشرقي یو داسې ساحه نه لري چې هغه یو ملي پارک ولري چې هغلته افغانان د سیاحت لپاره راشي. مونږ دغه یو پارک باندې مسکار شروع کړی ده. بله یوه ډېره اساسي موضوع دا ده چې که مونږ وګورو دغه اوبه چې دي دغه یو مخکې به تېر ولسمشر به یو کیسه کوله چې مونږ ایران ته اوبه ورکوو نو دوی دې مونږ ته تیل راکړي. دا خبره بالکل حقیقت لري. په کویت کې د یو لیټر اوبو بیه سل فلسه ده چې یو دینار زر فلسه ده. یو لیټر اوبو بیا سل فلسه ده او د تیلو یو لیټر بیا څلوېښتو فلسو نه نیولې تر شپېتو فلسو پورې ده. یعنې څو چنده دا اوبه ګرانې دي. نو مونږ خوا کې یو کونړ سیند لرو چې هغه تاسو ټولو افغانانو ته معلومات ده که مونږ خلک او حکومت او د خلکو په همکارۍ او د حکومت په همکارۍ حد اقل که مونږ ډیم جوړ نه کړو د دې ځینه لکه دغه ناکامورا چې یو کانال را تیر کړی اوویش کیلومتره ده، دغه ولس تر شلو کیلومترو پورې که مونږ دا کانال نور تازه کړو لږې ډبل کړو نو دا اوبه به زمونږ درنټې ته اوبه توی او دغه اوبو باندې به ټول خړو دا تاوی زره جربه مځکه به خړو شي. ډیر کم مصرف دی راځي تقریبا د 12 سنه تر 60 کیلومتر پر د ما اندازه کړی دا. نو دغه مځکه به ټول خړو شي او دا یو ښه مثال او په تاریخ په زریدو قرخو کې به طالبان حکومت دا نوښته کیږي چې دغه اقدام وکړي لکه څنګه چې کوشتفه کې اقدام کړی او دته هم دغه اقدام وکړي. مونږ کچیرته ډیم جوړ لسی نو مونږ ته دغه یو کانال ک ډبل شي او دغه کانال راکیسی نو ټول امزه کاتاوی از رجیره بچه در طول خلو بیگی او نتیجه به طول افغانانو وینی او طول پاید افغانانو ترسیگی.
مانه نجوانده و سی شغل سیدی افغانستان که دو بود سطح چی چی دو حق کرنیزی و سمسوری مزکی زیان منی کردی چه خلق ورد سخگت اخلی دا سمره و جدی مسئله دا پراتلون که کلون کی؟
تومره زراعتی تو کې چې موږ په داخله د هواد کې ورته ضرورت لرو هغه اکثره چې موږ نشو تولیدولای په دې وجه چې زمکو ته لاسرسی کم دی یا زمکې کمې دي. خو اوس چې موږ نورې زراعتي زمکې زموږ نه شاړې کیږي او هغه د لاسه ورکو نو دا لکه ډېره یوه جدي ستونزه ده. خو دې ته باید لکه حکومتونه ورته متوجه شي او خصوصي سکتور هم باید دې ته متوجه شي. لکه اوس چې احمدي صاحب کومه خبره وکړه که چېرې د خصوصي سکتور ټول سره هماهنګ شي همغږي شي او حکومت هم ورسره همکاري وکړي. دلته دغه د ګمبیري دښتې که چېرې مثال ورکړو دلته په هرو لسو جریبو دغه خلک مجبور دي چې یو کویې وباسي او په هر یو کوی باندې تقریبا تر شپږو زره ډالر پورې مصرف راځي او دلته به د دې کویانو تعداد چې دی دا به په زرګونو ته رسیږي. یعنې په زرګونو کویانو ته به ضرورت وي چې دغه ځمکه خلک اباده کړي. خو که چیرې د دې خلکو سرمایه راواخیستل شي د دې کویانو په ځای باندې او همدارنګه حکومت ورسره همکاري وکړي او ځینې مرستندویه ټولنې یا موسسات ورسره همکاري وکړي نو د دې نه دا به ډېره بهتره وي چې لکه د کونړ اوبه چې حد پورې هغه د ناکامورا د راجوي کړي دي او هغه خپله ځمکه پې هلته اوبه کوي یا هغه منطقه پې اوبه کېږي نو دغسې یو اقدام وشي او دغه ځمکه پې اوبه شي. او اصلي پوښتنه دې چې کومه وه لکه دا ډېره مطلب خواشینوونکې ده چې زموږ موجوده ځینې زراعتي ځمکې یا سیلاونه وړي او یا هلته موږ د اوبو د کمښت سره مخ کېږو. وچکالي ده مثلا په هغه رودونو کې اوبه نه راځي او په ځینو ولایتونو کې حتی د زیرزمیني اوبه چې دي ځمکې لاندې اوبه چې دي ښکته دي. یعنی هر کال دوی څو متره نور کوشش کوي یا نورې برمې وهي یا دغه موجوده کومې برمې اساګانې چې وهلي دي دا ورته ژورې تر څو اوبو ته ځان ورسوي.
نو دا وړي جديستو ده او حال شاید د سړي راتان نه چې هغه مطلب زمنګ د سوي خلکو تیاری چې هغه د پاره تلاش وکړي شي او خلکو ته په عامه په هواوي به کوو خلک به پویو چې د کوم اوبو نه څنګه زیاته استفاده وشي. همدارنګه هلمندي صاحب چې کوم موضوعات ته اشاره وکړه ډېر بهترین موضوعات چې څنګه کولای شو چې په د بارانونو اوبه چې دي په مؤثر شکل باندې په ځمکه کې جذب شي. موږ یو ځل ایران ته تللي وو. ایران کې ځینې ساحې دي هلته دوی انځر کرلي دي او انځر چې دي په للمي ځمکه کې کرلي دي لکه په للمي شکل باندې. نو هغې ساحه کې تقریبا 30 هکتاره د انځرو باغونه دوی لرل چې دا ټول للمي کرل کېدل. خو بیا هغوی وویل چې کوم کال د ورښت اندازه کمه وي لکه د 200 میلی متر نه د باران اندازه کمه وي نو دوی بیا هر بوټي ته په ټانکرونو کې اوبه ورکولې او هغه بوټي ژوندي ساتل. هغه بوټي به فعال وو. هغې ته په هماغه منطقه کې د انځرو فابریکې جوړې شوې وې. یعنی ضرور نه ده چې موږ اکثره ځمکو ته چې موږ مطلب د هغې د آبادولو فکر کوو زموږ په ذهن کې د هغې هوارول راځي په هغې کې تراکتور ګرځول راځي هغې ته مطلب د ویالې سیستم جوړول راځي دا مسایل زموږ په ذهن کې راځي. خو نورې طریقې هم شته. دغه ساحه چې زه په ایران کې تاسو ته یادوم دا مکمل غرونه او غونډیګانې وي خو هلته د خلکو ویش پکې معلوم و د هر چا خپلې ونې وي مطلب 50 ونې 100 ونې په هغې باندې دوی مکمل ښه ښایسته ژوند او زندګي روانه وه. خو دغه بوټي ډېر ښایسته منظم ساتل. هر بوټي ته تقریبا داسې 3-4 متره مربع ساحه چې ده د هر بوټي دپاره تخصیص شوې وه هغه داسې لږه ژوره غوندې د کاسې په شکل جوړه کړې وه چې کله باران کېدلو نو په دې کې به تقریبا 5 متر اوبه درېدلې او دا اوبه به بیا ټولې جذبېدلې. او که کوم کال به باران اندازه کمه وه د همدې خلکو دې دپاره چاره کوله د نور ځینې په ټانکرو کې اوبه راوړلې او هر بوټي ته وایي په ټانکر باندې اوبه ورکولې. نو یعنی چارې ډېرې دي خو هغې دپاره علم پوهې او تجربو ته ضرورت ده چې موږ هغه به ترلاسه کړو د هغې نه مخکې بیا نور اقدام وکړو او هغه عملیه یا هغه ټکنالوژي هلته تطبیق کړو.
او ډیر مننه. د پروګرام وخت کم دی. هلمندی صاحب تاسو اوس هم له هیواده بهر یاست او پر دې غور کوئ چې ځینې تازه بوټي افغانستان ته یوسئ. نوې تجربه به مو څه وي؟ څه غواړئ چې افغانستان ته له ځان سره یوسئ؟
بالکل د سیجې صاحب څخه ډیره مننه. ډیر مهمه مسله چې اشاره وکړه چې مشبویات هم ځکه دي دا مشبویات هم ځکه ته موږ توجه نه ده کړې. خدای دې وکړي چې موږ وطنوال په دې ټکنالوژیان باندې ځان آګاه کړي چې څنګه خپل ځمکه مشبو وساتي. بعضې نباتات چې اوس خلک مطالعه کوي خصوصا جنتي بوټي چې دي اکثره اوس په دې مطالعه کوي چې څنګه د لږو اوبو نه کار واخلي. نو زه د سټیویس یونیورسټي کې پر دې باندې فعلا تحقیق کوم او معلومه چې کوم نباتات چې هغه لږ اوبه غواړي خپل په انځور کې لکسیدي سموترم چې ورته فرمایل په دې کې فرقه رقمونه دي چې هغوی د اوبو د ضرورت اندازه کم ده. په دې باندې تحقیق کوم. نو موږ کولای شو چې پر دغه د باندې یوازې عرضه باندې چې کار ونه کړو پر تقاضا هم کار وکړو چې مختلف نباتات وکړو. کوم نباتات چې اوبه لږ غواړي حتی فرضاً مختلف قسم ارتفلکس دي چې هغوی کافي اندازه دغه کافي اندازه د پروتیني مواد لري د حیوانات د خوراکي لپاره چې هغه موږ کولای شو په ډېر لږ بو سره ورسو. د شپشتو په مقابل کې شپشت ډېر 300 ملي متر اوبه غواړي مګر ارتفلکس دي هغه به کې لږ اوبه غواړي حتی په 200-300 ملي متر باران باندې کم زمونځکه مشبوکو وغه ځان د سوي او کافي اندازه غذایی مواد وزمور وای وانانو ته راتمړی او ورته تولیدیږي.
ډیر مننه شغله احمد زئی. د دې لپاره چې خاور شه حاصل ورکړي کوم ډول سره یا کود ورته په کار دی؟ خصوصا هغه خاور چې یو شاړه دشت د تاسو مثلا غوړي چې هغه په سمسورم ځکه بدل کړي.
مونږ تر اوسه پورې د چرګانو سره او د مالی سره د دمال سره دا مونږ استعمالو او ورسره د امونیم نایټریټ کوم چې دی دا مونږ نه کار اخلو. خو د هر څه نه مخکې موږ ته اوبه ډېر مهمې دي. زه دا بار بار دا خبره ځکه کوم چې مونږ لکه انجینر صاحب محترم چې وفرمایل هغه 50 کویان ما وهلي دي کې 50 کویان نو د اوبو سطح څومره کموي. هر یو کوی نه موږ 5 انچه اوبه راایستلې دي. دا 50 کویانو باندې موږ $3 میلیونه خرچه راغلې ده. که موږ دا $3 میلیونه مونږ په دا نیر کریمو دا او دغلته د کونړ دا د ناکمران نیر ده که په دې مصرف کړی و لږ حکومت مونږ سره دغه لاره مونږ ته برابره کړې و نو دغه نیر زمونږ مځکو ته رارسېده. اوس ایتوپیا ما چې څومره سټډي کړې مطالعه کړې ایتوپیا یو غریب ملک ده ډېر غریب هیواد ده. د خلکو او د حکومت په همکارۍ سره د نیلسن رودي نیلسن چې دغه مهار که حال دا چې مصر او سوډان ډېر کلک مخالف و. مصر او سودان یو غریب ملک چې هغه ایتوپیا دغه یو د نیل سیند مهار کړی ده او مهار یې که اوس مونږ ماشاءالله د افغانستان د خلکو جذبه او د هغه مینه او د هغو هغه ملي احساسات ډېر قوي دي او الحمدلله داسې تجارت مونږ لرو لکه عزیزي صاحب وګوره او خپل دغه افغانان چې کوم دي یو غریب هم کولی شي چې په دې کې په دغه که چېرته مونږ دغه د کونړ سیند مهار کړو 1000 روپۍ 1500 روپۍ اچولی شي. تاسو سوچ وکړئ که یو اعلان وکړي دا یو اعلان نو ما یوه کیسه مخکې اورېدلې وه او هغه رښتیا ما په د کونړ په د هغه یو ولسوالۍ د نوم یې رانه هېر شو د هغې کې یو زنانه او د هغه خپل عصره د لښتۍ او غاړکۍ دا یې خرڅول خو دا د کونړ بند باید دا جوړ شي. که مونږ چېرته لږ غوندې خواري وکړو او دغه عملي اقدام وکړو او په ملي جذبه سره دغه کونړ سیند ته توجه وکړو نو دا به د ټولو افغانانو اقتصاد قوي شي. او که بیا چېرته دغه بند نه رغولی کېږي راځئ دغه د ناکمرا کوم چې کانال ده دغه ډبل کوي چې دغه 6 کیلومتره که تاسو په دغه د ګمبیري په دښته کې دغه نیر تیر کړئ نو ټول ګمبیری چې دا به بخار کېږي او منطقه به شنه زرغونه وي او ټول افغانانو ته به د دې فایده رسېږي. نو مونږ ډېر خواست کوو د دولت نه د خلکو نه چې راسئ په یو ملي جذبه د افغاني جذبه باندې دغه نیر ته کار وکړئ چې دغه منطقه کولی شي. اوس خو ما په خپل شخصي لګښت باندې تر $1 میلیونه پورې دلته سرمایه ګذاري وکړه چې 1 لک پورې سترس بوټي دي نور زینتي بوټي دي او دغه یو داسې یو 2 کاله وروسته به انشاءالله تعالی د دې حاصلات ټول افغانستان ټول ولایتونو ته ځي او کوشش کوم چې دغه بوټي 4 لک ته زه ورسوم. نو د ټولو تجارانو باندې مې هم دا غږ دی چې راسئ د خدای را د خپل وطن ته کار وکړئ چې هغه تاسو کومې سرمایه په خارج هیوادونو کې پرتې دي یو څه د زراعت لپاره کار وکړئ په نورو بخشونو کې کار وکړئ. دا د افغانستان سیاسي کشالی دي دا به کش به کش دا به زی مخکې او زی وروسته به کیږي خو تاسو د تجارت یو څه وکړئ د هیواد لپاره. او یو بل خبره دا ده چې که هر افغان یو خپل منطقه کې خپل منطقه زرغونه کی او زراعت لپاره کار وکي نو دا به ان شاء الله تعالی د افغانستان شین او سمسوري لکه کوچیان چې هغه په یو شګه یو داسې ګرمه هیواد کې یغوی لپاره یخې خوري جوړې کړې یغوی ته د جرمني المانه پکې راوړي او بیا هغه منطقه شنه ساحه جوړوي. نو تاسو د موږ ته یو جنت غوندې هیواد خدای را کړی دغلته دغه هیواد ته کار وکئ او تجارانو باندې بیا غږ ده چې راسئ د وطن لپاره کار وکئ. ډېر قوي قوي سرمایه ګزاران لرو تجاران لرو په اروپا کې په امریکا کې په عربي هیوادونو کې د هیواد ته کار وکئ. عزیزي صاحب که زما غږ اوري زموږ دوست هم ده څو ځلې ده وعده وکړه چې زه به دومره میلیارده سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکړم هغې یو شی تر اوسه پرې نه دي کړي. زه یو عادي تاجر یم ما $1 میلیونه پرې سرمایه ګذاري وکړه عادي قاصد نو دغه د نن 1500 جیره به مځکه مونږ سمسوره کړې ده. انجینر صاحب دا مځکه لیدلې شاید تاسو هم په ځینو ویډیوګانو کې دا ځای لیدلی وي. نو هر افغان باید د وطن لپاره کار وکړي او دا وطن باید مونږ جوړ کړو نور څوک یې نشي را جوړولی. ډېره مننه.
مننه سیدي صاحب. د تیتسو ناکامورا کومې پروژې نیمګړې پاتې دي چې فکر کوئ پر مخ بیولو ته ضرورت لري؟
صالح صاحب په دې اړه خو ډېر معلومات نه لرم، ځکه د هغې اوس هم کارونه روان دي د پی ایم ایس جاپان د کومه موسسه چې ده، نو دا معلومات مونږ ته نشته چې هغوی څومره نورې پروژې په پلان کې لرلې. دا کومې چې تطبیق شوي دي خو ټولو خلکو ته معلومې دي، کوم کانالونه چې تېر کړي دي، څومره ځمکې چې د اوبو لاندې شوي دي، او اوس هم د دوی فعالیتونه روان دي، خو دا معلومات نشته چې دوی څومره نور کارونه په پلان کې لري او کوم کارونه به دوی تکمیلوي. او د دې موسسې لخوا دا فعالیتونه اوس هم روان دي، جاري دي.
هلمند صاحب، وروستۍ پوښتنه بل تاسو وکړم چې آیا شګلنې دښتې هم په زرغونو او سمسورو سیمو بدلېدای شي؟
بالکل بالکل بدلېدای شي. تاسې عادي وینې چې په دوبۍ کې په سعودي کې دوی د هغه ریګنې مځکې یا په اصطلاح شګلنې مځکې آبادي او نن یې در آبادي لاندې نیسي. موږ کافي اندازه فرصتونه لرو، خوشبختانه په افغانستان کې چې هم عمودي حاصلات زیاتولی شو هم افقي، یعنی په عین مځکه کې موږ کولی شو چې حاصلات زیات هم کړو او نورې مځکې هم شاړې مځکې در اوبو لاندې کړو او در زراعت لاندې کړو. په دواړو کې ډېر غټ فرصتونه شته. خوشبختانه افغانستان یوازنی هیواد دی چې په دواړو ساحو کې کار ته ضرورت لري. خو زما ژغ و خپل هیوادوالو ته دادی و خپل وطن حکومت ته دادی چې څنګه کولای شي چې دا شرایط برابر کړي، لکه مخکې چې عمرزي صاحب اشاره ورته وکړله چې شخصي سکتور وکولای شي ښه رول ولوبوي، او په دنیا کې عموما اقتصادي پرمختیاوي چې راغلي دي شخصي سکتور راوستلي دي. هیڅ دولت دومره مؤثریت نه لري لکه شخصي سکتور، او دولتونه مؤثریت یې په دې کې دی چې څنګه کولای شي شخصي سکتور ته داسې یو فضا خلک چې هغوی په هغه فضا کې وکولای شي چې ډېر رشد وکړي، سهولتونه ورته جوړ کړي، قوانین ورته اسانه کړي، او نور یو بعضې ادارې ورته جوړ کړي، لکه ابودبي کې یو اداره ده چې هغوی هر څوک شخصي سکتور مشکل ولري هغه ادارې ته رجوع کوي، یا په هند کې دا اوس یو اداره جوړه شوې ده څلور کاله کېږي په بلیونو ډالره د نورو مملکتو څخه راکش کړله، او هر څوک چې شخصي سکتور راځي په مختلفو ساحو کې د سرمایه گذاري کوي مطلق یو پروژه پروژه ورسره ولاړ دي، او هغوی ته د شرایط فراهمي. نو زما په فکر سره د شاړو مځکې آبادېده د شخصي سکتور په واسطه سره امکان لري، او کیږي کچیر وکولای شو چې موږ دا رقم سہولتونه ورته برابر کو چې هغه وکولای شي چې رشد وکړي او اسانه کار وکړي.
ډېره مننه د ژوند رنګونو پروګرامو له ازادي راډیو واوریدل. مو پر دې خبرې وکړې چې آیا په افغانستان کې شاړې مځکه په سمسورو او کرنیزم زکو بدلېدای سي. په دې پروګرام کې را سره ملمانه و د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، د غرض محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې غنی شاړې مځکه سمسوري کړي.
زهر بولے نہ فگو پا بحال استاسم